حل لارا و حل دبول ندیم.
دا سیده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته ما نه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشمه کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره به دی ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې له نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوښه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي، په کور کې له مور و پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې داده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کې چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره ټینګ
کوو. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړو، یا زینو مجلس سونه ته ګوره، په جای دي چې ته دای ووهې، دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی دی. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی پراتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدای دې ژمی هم راغی.
وی خورې لرګي دې څه شي؟ دونه لرګی نهسته چې همدا اوسې سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس ته نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یخ دی.
او خورې ژمی چیرته کار چیرته وا بهلو لا ډیر وخت دی.
دا یخ ته خو نه ګوري، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وایي چې اله لرګي قیمته دې نه اخلم.
و څه ورته واخیستو؟ خو دغه کوڅې خوله کې دکان نه مازیګر شراتلم، یو من به درته راوړم سوځوي.
وسړی یو من باندې خو نه کیږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې درته وچ ویم چې ورځ درته یو خروار راوړم هم دې سوځي نه راوړم سګانې کال درته.
دا څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو من لرګي بار وستا په شهر اخیستی چې سوځوي؟ هلته یو ځای لرګي واخل چې ورته واچوه، وچوم یې ارزانو مې.
پروس کال مې دغه سره راوړ، دا کوټه کې ناسه او ماشومان ترې باندې ولې کې لرګي ته ور اچولې. نجدیو چې ټول وسوځي
تا به سمجه یخي وو.
یا خوري تیات کوه د جیشان سره خدای مکره، خدای مکره خپل ځانو نسوځلی وای، ټول کوټه ور اچول وای. اول خدغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه زنجیر ساته، او بیا پام پر نسه لږی مو سر څار ځان دی، او بیا وچتي وای خالتي ځای سم ځای شته دا به پر ماشومان فکر ونیسي چې خدای مکره زو نسوځل سي.
او دا کار کوي چې ماشومان ته فکر نسی، زبه سبا واخلم
ته د لږی واخلم. دالان ته یو دروازه کیده کول به ور واچ نه به ماشوم ورځي نه به کار پیلري.
ای خیر ویسی، کاشکې پخوانه دغه سیو خیاره وي.
کاشکې پخوانه تا د دروازه ایښي وای.
همداسې وکړي، همداسې وکړي، بس دروازه ورته کښېنوه، بس کرار بلته کول پر واچې کول پېکې. او دا چې یو من هره ورځ تا په شهر اخیستي، هغه هم لامده قیمت دا شکار نه دی.
خورې کاشکې داسې پخوی سړی وای، خو کومه ورځ چې زړه یو من به راوړي، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړي وای کښېنې دغسې.
بس خورې دا هم د جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده. ته خپلې کیسې کوه، ورسره ځم دا اوس هم دا لرګي راوړم.
زه ولاړ څه پیسې درته شته؟
اوشته راسره.
او سړی اول هغه نجار ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښه یې، کله ما ټینګ نیولی یې، زه په مخه دښه.
در څه ختلم در ته می وانه قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا نمستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے ہے دل مادر توانا وگلوا میں بخا غگی دین شم تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر دا قسمت ستورو ما